تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین دوی بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې وسطه خبرونه کوي. هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې خبرو. د خبرونې په دومین مای کې درته د مشال رادیو دوی اونیزي خبرونې هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
د پنجاب په ډیر غازی خان کې د سورلو د یو بس او ټرک جنگیدو په پیښه کې د مړو شو کسانو شمیره 28 ته ورسیده. د شمالي وزیرستان په میرلي کې خدي قبیله د شپږو کسانو د تختونې پر ضد د احتجاج په توګه د ټولې ضلعي بجلی بنده کړې او د بنو غلام خان لوی لارې تړلې. په کابل کې د امریکا په شمول د سورلسو اروپایي هیوادونو ناټو یا نما او اروپایي ټولنې دفتر د طالبانو د بریدونو د زر تر زره د بندېدو غوښتنه کړې. د پنجاب په ډیر غازی خان کې د سپرلو د یو بس او ټرک د جنگیدو په پیښه کې د مړو شو کسانو شمیره 28 ته ورسیده. په دغه پیښه کې سلویخ کسان جوبل شوي هم دي. پولیس وایي چې بس د سیالکوټ نه راجنپور ته روان و چې د ډیر غازی خان په جوک یارشاه سیمه کې د ټرک سره وجنګېدو. په بس کې د سپاره زیات هغه مزدوران وو چې د لوی اختر لمانځلو لپاره خپلو کورونو ته روان وو. پولیس وایي په جوبل شو کسانو کې د ځینو صحي حالت خراب دی. د پاکستاني رسنو تر مخه په بس کې اویو نه زیات کسان سپاره وو. د پیښې وروسته جوبل کسان د ډیر غازی خان ډی ایچ کیو او ټیچینګ روغتونونو ته بل شوي دي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې خدي قبیله د شپږو کسانو د تختونې پر ضد د احتجاج په توګه د ټولې ضلعي بجلی بنده کړې او د بنو غلام خان لوی لارې تړلې. دا کسان د روان کال د فروری په 28 نامعلومو وسلوالو د شوي تحصیل نه تختولي وو. څو ورځې مخکې وسلوالو د دغو کسانو یوه ویډیو خپره کړې وه چې پکې تختول شوو کسانو د حکومت نه د هغوی د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. احتجاج کوونکو د بجلی په تارونو زنجیرونه اچولي چې له وجې علاقې ته د بجلی رسد بند شوی. د دې احتجاج په اړه نور تفصیل پر روانه خبرونه کې اوریدای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلام آباد د افغانستان سفیر او لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای 14 په یو خبر پاڼه کې وویل تر څو چې پاکستان د سفارت د چارواکو کورنیو امنیت نه وي خوندي کړی دا فیصله به برقراره وي. افغان حکومت دا پریکړه په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور له تختونې او پر هغې د تشدد دوه ورځې وروسته وکړه. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت لخوا د خپل سفیر د ورغوښتو پر اقدام خفګان ښودلی دی. د جولای 14 د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبر پاڼې کې ویلي چې د پاکستان حکومت په جدي ډول په لوړه کچه د دې پیښې پلټنې کوي او په دې اړه یې افغان سفیر ته وضاحت هم ورکړی دی. وزارت هیله ښودلی چې افغان حکومت به پر دې پریکړه لسره غور وکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د قطر په پلازمین دوحا کې د خبرو په وروستۍ پړاو کې د پام وړ پرمختګ کولو کې پاتې راغلي خو موافقه یې وکړه چې په راتلونکي کې به سره بیا غونډه وکړي. د بین الافغاني خبرو اترو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د جولای 14 په یوه ګډه اعلامیه کې وویل شول دواړه خواوې هیله مندې دي چې خبرې اترې به په لوړه کچه جاري ساتي تر څو جوړجاړی ته ورسیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دې غونډې په پای کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکرات بهیر چټک شي، سرعت پیدا کړي، څوک خدای وغواړي چې مونږ یوې پایدار سولې ته ورسیږو.
لوی اختر چې د جولای په 14 په افغانستان کې پیلېږي د اوربند پاړه په کیسه ندی ویل شوی. په تیر وختونو کې طالبان او کابل حکومت د لوی اختر د رخصتیو پر مهال د لنډې مودې په اوربند سره سلا شوي وو. په دوحا کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د میاشتو راهیسې ځنډېدلې وې. د دوحې د دویمې ورځې خبرو له مخه د طالبانو مشر حبت الله اخندزاده وویل اسلامي غورځنګ د شخړې سیاسي حل موندلو ته ژمن دی. په کابل کې د امریکا په شمول د سورلسو اروپایي هیوادونو ناټو یونیما او اروپایي ټولنې دفتر د طالبانو د بریدونو د زر تر زره د بندېدو غوښتنه کړې ده. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوه لیکلي د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې او په دوحا کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادا سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه، بې ځایه کول، د بشري حقونو نقص، په زندانونو برید او ګڼ داسې نور موارد په کلکو ټکو غندل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا محل د دې اعلامیې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. او رسته خبر دا چې په روس کې په 2023 میلادي کال کې د نشي توکو له امله د مړو شو کسانو تناسب د تیر کال په پرتله 60% زیات شوی دی. د روس د راسټریټ ادارې دغه راپور چې RBC رسنیز ادارې څېړلې وایي چې تیر کال د نشي توکو د زیات استعمال له امله 2300 او 14 کسان مړ شوي. په 2019 میلادي کال کې دغه شمیره 3500 یو کم اویا وه. د مشال خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته مجید بابر وړاندې کول. او سم راځو د خبرونې په لړ کې د ریپورټونو په لور. د شمالي وزیرستان د میرعلي په مقام مخدی خیل کې د تښتول سو کسانو د راهي لپاره احتجاج پیل شوی دی. دوی نن د غلام خان لار هم تړلې وه او هم یې د ټول وزیرستان بجلی پرې کړې ده. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
شمالی وزیرستان میرعلي کې خدی قبیله د غشپکو کسانو د رهایی په لړ کې یو ځل بیا احتجاج پیل کړی چې د فروری په 21 نیټه له شوه تحصیل نه وسلوالو تختولي. د میرعلي په مقام باندې احتجاج کوونکو ټول وزیرستان ته غځېدلې بجلی لاین باندې زنځیرونه اچولي. بجلی یې بند کړی او بنو غلام خان شاهرای هم تړلې. دوی وایي وسلوالو لخوا تختول شوو کسانو شپږ میاشتې پوره شوې. حکومت لا هم د دوی په بازیابۍ کې پاتې راغلی نو احتجاج یې پیل کړ. د میرعلي اوسېدونکي مزامل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کوونکو وزیرستان ته غځېدلې سړک او بجلی بند کړې. غوښتنه کړي چې اغوا شوي کسانو د رهایۍ لپاره د حکومت عملي ګامونه واخلي.
وخت په وخت باندې احتجاجي مظاهره کړې دي. د څو ورځو مخکې هم دې احتجاج کړی و چې د مین میران شاه چې کیما روډ دا و د باندې چې کیم روډ دا هغه بند کړو. خو د ګورنمنټ سره د دې چې کیما مذاکرات کمیټي و مذاکرات کمی شول و د دې څو ورځو په روډ کولاو کو دې ډډ لاین ورکړو. 15 ورځې پېښه لاس 15 ورځې هواته ډډ لاین ختم شو. دې یو ځل بیا نن چې کیم دا مین اشاره میران شاه بنو چې کیم تړلې د پخا توګه باندې د سره سره د بجلی چې کیم لاین دا غیا ټول وزیرستان مونږ کړه دا ختم کړی دا. دا مطالبه ده چې د کیم میجو کسون اغوا شوی دي. ګورنمنټ ته مهرباني وکړو دغه د بازیاب کو.
د میرعلي یو بلوسیدون کې د احتجاج ګډونوال کاشف دا وړوي چې شپږ کسان د شپږ میاشتو نه اغوا شوی. کورنۍ له ذهني اذیت نه تیریږي خو ولې حکومت د اغوا شوو کسانو په بازیابۍ کې پاتې راغلی.
خدیکم د حکومت نه صرف او صرف یوه مطالبه ده، جایزه مطالبه ده. کسونه اغوا شوي دي په شوا شي هغې بازیابۍ مطالبه ده. مخشایي ور احتجاج کړو بیا هغې سره انتظامي مذاکرات وکړو چې انشاءالله مې ژوې کوشش کړي خو انتظامي نه څه ریسپانس ته میلاو نه شو. کړي یې وعدې چې وې هغه دوی سره پیرا نه کړلی شوې. 19 تاریخ ډیډ لاین ورکړو. نن هغه 19 تاریخ پیرا شو ده. حکومت نه دا مطالبه کو میژ کسون تاسو بازیاب کړي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه سره تماس ونیو نو د میرامشاه کنټرول روم چارواکو وویل چې مرستیال کمیشنر شاهد علي خان میرعلي ته د مشرانو جرګه لیږلې. انتظامیه او پولیس مشران هم لګیا دي د احتجاج کوونکو سره په مذاکراتو کې دي چې سړک او بجلی خلاصه کړي. د اغوا شوو کسانو د رهایۍ لپاره د دوی په وینا مسلسل په هڅه کې دي. تمه کړي چې زر یې بازیاب کړي. د فروری په 21 نیټه د شمالي وزیرستان شوه تحصیل نه نامعلومه وسلوالو شپږ کسان اغوا کړي چې پکې د میرعلي خدی قبیلې انجینیر همایون داوړ، ډیسپینسر شاهنشاه داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ چې د یوې کورنۍ غړي دي. په نورو کې د میرامشاه مسعود رحمان د صحت محکمې اهلکار، یو د ابټآباد او بل د میاولي اوسېدونکي دي. څو ورځې وړاندې د تختول شوو کسانو وسلوالو یوه ویډیو هم رسنیو ته لیږلې وه چې پکې تختول شوو کسانو حکومت نه د رهایۍ لپاره د عملي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت لخوا په خپلسوي بیان کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت دی له اسلام آباد د خپل سفارتي عملی او سفیر د ستنولو پریکړه ته لسره کتنه وکړي. د دوی په وینا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې اړه د پلټنو امر کړی او دوی پلټنې کوي چې په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور تښتول شوی او د دوی په وینا تشدد پرې شوی و. بل پلو په پاکستان کې یو شمیر پارلماني غړو او فعالانو دا پیښه غندلې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی دی چې زر تر زره په دې اړه چټک او کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل غلام اوسره کوي.
پاکستان کې د پارلمان ځینو غړو مدني فعالانو خبریالانو او د بشري حقوقو کارکونکو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل د لور سره د رامخته شوی پیخي او دغه پیخي رستو د افغانستان د دولت لخوا له اسلام آباد د خپل سفارتي عملی خپل هیواد ته د واپس رابللو په اړه نیوکې کړې دي او د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه لړ کې دي چټک او کوټلي ګامونه پورته کړي. له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول په دغه اړه د کورنیو چارو د وزیر د تیري ورځې په خبري کانفرنس هم نیوکې وکړي او هغه وویل چې چارواکي دي د دغه پیښې په لړ کې د سنجیدګۍ مظاهره وکړي.
یو ډېر شرمناک عمل شوی دی دلته او دا غي نه پز بچ کوم دا اعلان شوی دی چې غي خپل دلته جسونه ډیپلوماټان دی افغانستان غي واپس غوښتي دي. زاره خبر ده په یو رنګ خو باغي احتجاج کول دا سوړه خبره خونه ده. په کم لیول سرویلینس فالو اپ چې دا ډیپلوماټانو یا د غي د فیملیز کیږي نو هغه ټول دنیا ته پته ده. خو هغه نه موجود هم چې دا غشن ته پخ کیږي نو دا په خاله ده. د افسوس خبره ده د دې ژورې دغه پکار دی پلټنه پکار ده او هاي ول تحقیقات د دې پکار دي.
همداراز د پاکستان پیپلز ګوند غړي او سېنېټري شیر رحمان ویلي دي د سفارتکارانو او د هغوی د کورونو خوندیتوب د حکومت ذمہواری ده. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د افغان سفیر د لور سره د ډول پیښه مخې ته راتلل په پاکستان او د دغه هیواد په اقدارو برید دی او هیله لرم چې د کورونیو چارو وزارت به په پوری ډول د داسې پیښو د مخې نیولو لپاره اقدامات وکړي. خو د پاکستان د کورونیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د جولای په 13مه نیټه په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د سفیر لور د تختونی او پاغي د تشدد په لړ کې د اسلام آباد پولیسو مقدمه ثبت کړې ده. شیخ رشید په خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل د جولای په 14مه لکوره پیاده ووته او بیا یې ټیکسی ونیوه او د اسلام آباد کډه مارکیټ ته ولاړه. د نوموړي په خبره په اسلام آباد ښار کې د سرګرو کیمرو ویډیو ښایي چې د سفیر دور تر هغې وروستو راولپنډۍ ته لاړه او هغلته د یو مارکیټ مخې ته لیدل شوې وه. خو د کورنیو چارو وزیر وویل چې پولیس نه دی خبر چې سلسله علي خیل څرنګه له راولپنډۍ څخه د اسلام آباد د منیکوه سیمې ته ورسېده او بیا د پلازمینې اپنها برخې ته لاړه. شیخ رشید وویل په دغه لړ کې د ټیکسي ډرایورانو نه پوښتنې کړې دي او لومړني معلومات یې راټول کړي دي. خو په پیښور کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد وایي په کار ده وزیر اعظم عمران خان په خپله په دې لړ کې ګامونه پورته کړي او له اسلام آباد د افغانستان د سفارتي عملی د وتلو مخه ونیسي.
په کار ده چې د افغان حکومت نه معذرت وشي، د افغان سفیر نه معذرت وشي. دا یو غټه پیخه ده. زه دا وایم چې پرایم منسټر عمران خان له پکار دي چې زر تر زره ډاکټر اشرف غنی سره رابطه وکړي او دا سفارتکار چې کوم دي چې دوی دلته دا واپس لاړ نشي نو خبر ځکه چې د دې به ډېر منفي اثرات دي.
په عین حال کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د افغانستان دولت دی له اسلام آباد د سفارتي عملی خپل هیواد ته د ستنولو پیسلې ته بیا کتنه وکړي ځکه چې د وزیر اعظم عمران خان د هدایتو پر وړاندې کې په لوړه کچه د دغه پیښې پلټنې روانې دي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم قویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
تاسو مشال ریڈیو ته ورجست د قطر په پلازمینه دوحه کې د لوړ پوړي کچې د سولې بین الافغاني خبرې د دې پروسې د لا چټکولو پر ټینګار د جولای پر 13مه پای ته ورسېده. د افغان پلاوی مشري د ملي مسالې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوله په دې خبرو کې د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وکړه. دواړو خواوو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه ورکړه. تفصیلی لصفی الوستانک زیور
د لوی اختر تر راتلو د مخه د دوهې بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدلې، خو د اوربند یا اورکم څه پریکړه پکې ونه شوه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د دې غونډې په پای کې له ملا عبدالغني برادر سره چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دی په یو ګډ کانفرنس کې وویل
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکراتو بهیر چټک شي، سرعت پیدا کړي، څوک خدای وغواړي چې مونږ یوې پایدار سولې ته ورسیږو. مونږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی له لوري د طالبانو د محترم تحریک پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې له پروسې د ملاتړ په برخه کې یو موټی او متحد ولاړ دی.
د عبدالله عبدالله او ملا عبدالغنی برادر سره په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی مطلق بن ماجد القحطانی هم ناست و چې دواړو ښاغلي عبدالله او ملا برادر ترې د دوه ورځنۍ غونډې د جوړولو په خاطر مننه وکړه. ملا برادر وویل چې دوه ورځې خبرې په مثبته فضا کې وشوې او د ورته غونډو په بیا جوړېدو ټینګار وشو. د بین الافغاني مذاکراتو د مشرانو کانفرنس الجزیرې تلویزیون خپراو او په سری عربي او انګریزي همزمانه ژباړه چلوله. ملا برادر د خبرو په پیل کې وویل
مشرانو کشرانو علما کرام
I would like to welcome all the participants here
د مذاکرو د ګړندی کولو او د ورته ناسو د ترسراوی د دوه مواردو ترڅنګ چې په ګډه اعلامیه کې یادونه شوی دا ټینګار هم شوی چې په افغانستان کې ملکی زیربناوي خوندي پاتې شي، د ملکانو د تلفاتو مخه ونیول شي او د بشري مرستو په اړه همکاري وشي. په لوړه کچه د دوهې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د افغان سولې لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې وه چې د اختر په مناسبت به اوربند وشي. د قطر پلازمینه دوحه کې داسې وخت طالبان او افغان حکومت د لانجې د سوله ییز او تلپاتې حل په لټولو ټینګار وکړ چې د جګړې ډګر لا هم تود دی. له پلازمینه کابل او ځینو څو ولایتونو پرته د راپورونو په اساس په شاوخوا 28 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو وسلوال جګړه کوي. ګڼې سیمې له کله چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
په کراچی کې د ترګری ضد یو عدالت د دې شهر د مرکزی جیل چارواکو ته امر کړی چې له دوی سره بندي د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ علي وزیر د صحیح معاینه رپورت دی ورته د روانې جولای میاشتې تر شلمی وړاندې کړي. د علي وزیر وکیل مشال رډي ته ویلي چې موکلیا د ملا او ګردو ناروغي لري. تفصیل په دې اړه د نیاز علي په رپورت کې
پدی اړه د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ د جولای په 13مه مشال لیډیو ته ویلي
علي وزیر درخواست باندې لسم نمبر انسادات دهشتګردي عدالت جج حکم ورکو جیل سپرډنټ تا چې د بوزه د چیک اپ وکي او په 20 تاریخ ما ته رپورت راکړي. په درخواست کې علي وزیر شکم ما ته ویلي هغه ما به کې دالی کلی دي نملا د مهرو مسله ده او ډیره سیریس مسله ده. دومره د چیکم مخ کې د عدالت کې پیش شو نو د ودرې دې نشو نو د تې کرسي کې خو د کرسي ناستو ما ته تپوسو کو چې بای سنگ واکو وی چې بای واکوم نشم کوله د درد مورو د درد لاسه او دوی ما غته د ګردوم مسله ده نو بای چې د یو صحیح ټریټمنټ وشي اوس ګور عدالتو کو مرکړه چې سکیږي کو په شلم باندې چټیا نشو نو بیا چې کم نیکست ورکینګ ډے پاغه باندې وجه لخم د غور کوي.
د کراچي زندان سرچینو د جولای په 13مه ماخه مشال یډو ته ویلي چالي وزیر لا پکار دی چې په روختون کې داخل شي. د عدالت په امر علي وزیر ل جیل سخا روتون ته بوتله وو خو د معنی دوست بوتنو لګولو وروسته هغه بیرته زندان ته راوستل شوی. بلخوا په دې اړه بیا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای په 18 په خپل ټویټر ویلي چې ډاکټرانو علي وزیر ته د ملا د درد له امله د سم درملنې لپاره روغتون کې د داخلېدو ویلي، خو ریاست د ډاکټرانو دغه غوښتنه رد کړې. موږ د سند حکومت سره رابطه کړې خو هم هیڅ ونه شو. په دې اړه بیا سند حکومت څه نه دي ویلي، خو د جولای په 18 د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې په یو غونډه کې د سند د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه د مشال ریډیو په پوښتنه یوازې دومره ویلي
علاج کے لیے جو جیل کے حکام ہیں
چې د زندان چارواکي د هغه د درملنې لپاره کار کوي، د هغه به په شپړ ډول علاج کیږي، د هغه به هم د انساني سلوک په ډول علاج کیږي او هغه د قومي اسمبلی غړی هم دی. علي وزیر چې د وو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړې ویناګانو کې پولیس دعوه لري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړې، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 16 په پېښور کې نیولې شوی وو چې بیا کراچۍ ته استولې وو. د علي وزیر د ضمانت لپاره د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټري کې خواست هم وړاندې کړی دی او د جون په 15 په سپریم کورټ کې لومړۍ اورېدنه شوې ده او له هغې وړاندې سن های کورټ او د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواست رد کړی وو. د کراچۍ پولیسو د مای د 10 کال 2018 په شالتی پولیس سټیشن کې په یو جوړه مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری هم خوندلې ده او دغه قضیه هم په عدالت کې روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي په پېښور کې هم په ورجینو کسانو کې د کورونا وایرس ډیلټا او الفا بڼې موندل شوې دي. ډیلټا بڼه هندي او الفا هغه برتانوي ده. د چارواکو په خبره د کورونا وایرس هندي بڼه د نورو هغو پرتله زیات خپریږي. چارواکي زیاتوي د خلکو د نه احتیاط له وجې په صوبه کې یو ځل بیا د کورونا وایرس ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. شبیر احمد جان ته د رپورټ لري.
خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې د کورونا وبا لپاره ټاکل شوی چارواکی ډاکټر اکرام الله خان وایي چې د 14 سیوا کسانو کې د هند او د انګلستان د غنوی ډول وایرس پخلی شوی دی.
انډین ویریانت یا ډیلټا ویریانت چې موږ ته وایو نو هغه پاکستان کې او بل عموم او بل خصوص خیبر پختونخوا کې راغلی دی. یو ځل پکې دوه انډین ډیلټا ویریانت راغل، بیا په بل ځل درې راغل. اوس چې دی دا بل اوس چې کوم سیمپل تلنه کې چې سیمپل الیجیبل نه کې 16 چیدی هغه انډین ویریانت دی او 15 چیدی هغه یو کے والا ویریانت دی. او زیات تر دا دغه ملک دا سعودي عرب نه او د گلف نه د یو اے ای ابو ظہبی ابو ظہبی شارجہ او د افغانستان نه د کابل نه چې کوم فلایټ اسلام آباد ته راغلی نو په دې لارو دا راغلی دی.
ډاکټران وایي چې د کرونا وایرس هندي ډول د نورو په نسبت په تیزی خوريږي. دی وایي باید عام ولس په احتیاطي لارښوونو عمل درآمد باور کړي او ویکسین هم ولګوي. پېښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړی ډاکټر سید عزیز مشال لیډو ته د نوې ډول په حق باندې وایي
دا انډین ویریانت کوم دی کې یو خدا چې مطلب لکه دا فاست سپریډ کیږي، بل دوم دا یو کے ویریئنٹ نچ دے ډیر خلک ته خرابېږي. او چونکه دا ایشین ویریئنٹ تا نو دے انوائرمنٹ چې کوم پاکستان والے ماحول د چمنګوال نو دے سره دا لکه جوړ دے دا لکه سروایو کول شي.
دا صحت محکمې چارواکي ډاکټر اکرام الله خان وایي چې د اولس لخوا احتیاط نه کول په وجه دا کرونا مثبت کیسونه شرحه بیا په برخه تللی ده او دوی مرکزی حکومت ته دا ټول بند واپس لګولو وړاندیز هم کړی دی.
د دغې بې احتیاطو د وجې زمونږ کیسز تھرو آؤٹ دی کنٹری پاکستان کې بیا بل اسپیشلی په سندھ کې ډېر زیات خطر ریټ، پنجاب کې، اسلام آباد کې، لکه ټول ځونه کې، ایون بلوچستان کې ډېر خطر، کم کم ڈسٹرکو کې زمونږ په یو خاص علاقہ کې پازیټیویټی زیاتېږي. موږ هغه علاقہ بندول کړی وندي او کوو ان شاء الله. او زمونږ اوس هم دا ریکوستنګ دی او زمونږ دا تجهیز ورکړي چې د اختر دی چټیانو کې خامخا لاک ډاون په کار دی. دا شیبل ایکسپلوژي
دا سرکاري شمیرو تر مخه د جولای 13 منټې پورې ټول پاکستان کې د کرونا وایرس اغیزمنو شمیر خوښه لزر کم لسو لکو ته رسیدلې ری. د مړو شمیر 2.5 نوړېدلې دي او نه لکو نه سیوا کسان واپس روغ شوي هم دي. سرکاري شمیرې دا هم خایي چې تیر دوه هفتو کې دا کرونا مثبت کیسونو شرحه چې زیاتره سیمو کې 3% راکوزه شوې وه اوس بیا په برخه تللې ده او یوازې سرخار اسلام آباد کې د 1% نه تر 8% رسیدلې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د خیبر د لنډی کوتل اوسیدونکي وایي د بنکونو او ای ټی ایم مشینونو د کمی له کبله لستون سره مخامخ دي. د دوی په خبره د سیمې د شاوخوا درې لکه آبادی لپاره په لنډی کوتل بازار کې یوازې یو ای ټی ایم مشین لګول شوی دی چې د دوی په وینا د خلکو ضرورتونه نسی پوره کولی. د سیمې سوداګر، سرکاري ملازمین او د احساس پروګرام تر نامه لاندې حکومتي مرستې اخیستونکي له حکومته د بانکونو او ای ټی ایم مشینونو غوښتنه کوي. رازیچ پدیڑا د فرهاد شنواری رپورٹ واو.
سوداگر، مختلف محکمو ملازمین او د احساس پروگرام مستحق کسان وای ک په وخت روپی تر لاسه نکړي نو د اختر سودا خستونه به هم محروم شي. دوی وای لنډی کوتل کی وی اندازې مطابق درې لاکا نفوس ژوند کا او دوی لپاره په ټول تحصیل کې یوازې یو ای ټی ایم مشین موجود دی، یعنی د حبیب بینک لمیټډ ای ټی ایم مشین فعال دی، خو بیا د بینک اف پنجاب هلته دا سہولت ورکړی او بل کوم بینک هم پکې نشتا. همایون خان په لنډی کوتل بازار کې د یوازینی ای ټی ایم مشین ته ولاړ دی او د مشال ریډیو ته وایي
دا کریانه سٹور مې خلک اتور په رات را جمع کړی دي، تقریبا نیمه ګنټه مو وش بیخي باندې دا ای ټی ایم احساس پروګرام غبیل دي، تلخاګان غبیل دي، داسې دکاندارانو او نور بیل دي. مخصوصا په 9 بجې راشنده باندې راشي، صرف دغه ای ټی ایم لوړګی کې کارج پنجاب هم کولا شي خالی اتوار پر ورځن کولاوی تقریبا درې سلور لک آبادی صرف دغه یو ټی ایم نه دغه فار په کار چې دوه درې بینکونه راشي، دوه درې ټی ایم راشي.
په لنډی کوتل کې دی وزنی ای ټی ایم مشین ته ولاړ ځن نور کسانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
یحیی خان بس دلته د لاین دی ولیار دی خوش په هر را ورځ نو په دې مصیبت کې پنجاب غبندی اجبی لغه کولاوی هر وخت خو بس دل رش تاسو وین دلته چې کم از کمی 15 ای ٹی ایم مشین چې اینی ټایم کولاوین بس دا ضرورت دی. دلته ما خپل دکان دی، ټیرو کاروبار ایچ بی ایل کے میں اکاؤنٹ دے خپل کم از کم روزانہ مانا یا گھنٹہ یا نیمہ گھنٹہ ٹیم خراب ہے.
معلوم الطاف حسین دے پیشینہ ٹرانسپورٹر ہے، ماں خپل آواز مو سر آرڈر اوران کے لینڈر ہیں دی اغا تب کراچی پلا اور کی ہوئی اگو کورو کی مونگا دلتا پیسے اور کو ما سر ادا ای ٹی ایم کارڈو نے پنجوش پگو بینکو اگا دو فراغلہ ملازم پسا خشتا ہے لاندے نو پسا سو کی داری کرا شما دستی اسوک بیئی اور نو دلتا لینڈ کی ادرے دا شما
خیبر نه د کمی سملې غړې او د قبایلی او سرحدي چارو یعنی سفران پارلیماني سیکټری اقبال پردای وای چې دوی په دې لړ کې یو شمیر بینکونو او حکومتي ادارو سره رابطې کړي چې په خیبر او نورو قبایلی ضلعو کې دغه د بینکونو ای ټی ایم ماشینونو سهولتونه زیات کړي.
ما د نېشنل بینک او د مختلفو بینکونو سره رابطې کړي دي چونکې په زرګو چې کونه موږ د احساس پروګرام د خلکو ته ورکړه چې اختر ته کې شي نو انشاءالله دې اختر نه پس زموږ پوره پوره کوشش وي او زموږ دې ته هدایت هم جاري کړي دي چې تاسو په قبایلي اضلاع کې په تیرا کې په لنډی کوتل کې په هغو سیمو کې چې دور دراز علاقې دي هغوی له تاسو سهولتونه ورکوي او دا د بینک چې کوم نظام دی تر اغیزې پورې ورسوي. د قومي اسمبلی چې کومه سپیشل کمیټي د ډیولپمنټ لپاره جوړه شوه انشاءالله ولزي چې دا ټول پوینټونه موږ تیار کړي دي او موږ پوره پوره کوشش کوو چې قبایلي علاقو له څومره ډیپارټمنټ دي او څومره سهولتونه دي چې دا راوړو.
د خیبر زلی اوسیدونکي وایي لنډی کوتل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو لپاره هم یو مهم مرکز دی او په کار ده دلته زیات نه زیات بینکونو او ای ټی ایم ماشینونو بندوبست وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په پښتونخوا کې د ماسپښین دوه نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
پنجاب په ډیر غازی خان کې د سپرلو د یو بس او ټرک جنګیدو په پیښه کې د مړو شو کسانو شمیره 28 ته ورسېده. په دغه پیښه کې سلویخ کسان جوبل شوي هم دي. پولیس وایي چې بس د سیالکوټ نه راجنپور ته روان و چې د ډیر غازی خان په جوپیا سیمه کې د ټرک سره قوه جنګیدو. د شمالي وزیرستان په میرلي کې خدي قبیلي د شپږو کسانو د تختونې پر ضد د احتجاج په توګه د ټولې ضلع بجلي بنده کړې او د بنو غلام خان لوی لارې تړلې. دا کسان د روان کال د فروری په 25 عملي وسلوالو د شوې تحصیل نه تختولي وو. څو ورځې مخکې وسلوالو د دغو کسانو یوه ویډیو خپره کړې وه چې پکې تختول شوو کسانو د حکومت نه د هغوی د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلام آباد د افغانستان سفیر او لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای 14 په یوه خبره پاڼه کې وویل تر څو چې پاکستان د سفارت د چارواکو کورنیو امنیت نه وي خوندي کړی دا فیصله به پر ځای وي. دلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت لخوا د خپل سفیر د ورغوښتو پر اقدام خفګان ښودلی. د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحا کې د خبرو په ورستۍ پړاو کې د پام وړ پرمختګ کولو کې پاتې راغلي. په موافقه یې وکړه چې په راتلونکي کې به سره بیا غونډه وکړي. د بین الافغاني خبرو اترو د دوه ودانۍ غونډې په پای کې د جولای 14 په یوه ګډه اعلامیه کې وویل دواړه خواوې هیله مند دي چې خبرې اترې به په لوړه کچه جاري ساتي تر څو جوړجاړی ته ورسیږي. په کابل کې د امریکا په شمول د 400 روپیه هوادونو ناټو یونیما او اروپایي ټولنې دفتر د طالبانو د بریدونو د زر تزرات د بندیزو غوښتنه کړې ده. دوی په یو ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوه لیکلي د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې او په دوحا کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ د دعوي سره په ټکر کې دي. په روس کې په 2000 میلادي کال کې د نشه یي توکو له امله د مړو شو کسانو تناسب د تیر کال په پرتله 60% زیات شوی دی.
خبرنامه له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس تاسو د مشال ریډیو دوی اونیزي خبرونه لرو. لومړی به تاسو د مشال ریډیو اونیزي خبرونه قانوني لاري واوري او له هغه وروسته بیا د خبرونه د پای په برخه کې تاسو ته د رڼا پر لور اونیزي خبرونه وړاندې کوو. نو لومړی تاسو او د هم قانوني لاري اونیزي خبرونه. د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اورئ. زه بوريوال کاکړمو د کوربه په هیڅ هرکلای کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د عدالتونو او د هغوی پر دایره اختیار له قانون پوهانو سره خبرې کوو. د قانون پوهانو په وینا په پاکستان کې په خاص توګه درې قسمه عدالتونه دي چې یو یې د ضلعو پر سطح، بل د صوبې او دریم یې د مرکز یا ملکی سطحي عدالتونه دي. موږ د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د ضلعو پر سطح د موجودو عدالتونو په اړه د قانون پوهانو څرګندونې اورو. له دوی سره پر دې خبرې کوو چې پر ضلعي سطح څو قسمه عدالتونه وي او د هغوی د واک دایره یا جورسډکشن څه دی. په داسې عدالتونو کې کومې مقدمې درجېږي او د هغو مقدمو د درجولو طریقې کار څه دی. دې ته د ورته پښتنو ځوابونه هم لټوو. اوریدو ته یې د خپرونې تر پایه راسره پاتې سئ. په پاکستان کې په مجموعي توګه شاوخوا 122 ضلع دي او په هر ضلع کې د ولسی او جنایي شخړو د هواري لپاره عدالتونه موجود دي. د ضلع پر سطح موجود عدالتونه په دوو برخو ویشل دي. قانون پوه هدایت وزیر د ضلع عدالتونو په اړه وایي
پدې کې یوزي فوجداري عدالتونه دي یا کریمینل کورټس او یوزي دیواني عدالتونه دي چې سیول کورټس وسوي. نو بیا هر ضلع چې دا غته سیشن ډیویژن هم وایي نو په هر ضلع کې چې ویو ډیسټریکټ جج وی او سیشن جج هم د دواړو اختیارات یې ورسره، مطلب سیشن جج او بیا ډیسټریکټ جج، نو دا هیډ وی کنه. نو دا ضلع په لیول باندې اپیلونه هم دیتا کېږي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر په دې عدالتونو کې د درج کېدونکو مقدمو د څرنګوالي په اړه مشال رډیو ته وویل
بنیادی تور مرسې تقسیمو په تور وکیلان مرش قانون په دوه برخو تقسیم کړی دی. دیوانی مقدمات د زمشغه سپکمو کې د مزکو معاملات یا د مایداتو معاملات یا د کمرشل معاملات دغه ته موږ دوانی مقدمات وایو. بلې خواته به فوجداري مقدمات، فوجداري مقدمات معنا جرایم سره متعلق کم مقدمات د دوه لپاره دوه جلا جلا قسمه عدالتونه دي. کوم چې سیو دیوانی کې څونه چلی هغه ته موږ سیول ججز وایي. لاندې تحصیل په لیول باندې پر ډسټرکټ کې سیول ججان ناست دي او کوم سی فوجداري مقدمات سره تعلق لري هغه یو مجسټریټ په ډسټرکټ کې. نو مجسټریټ فوجداري مقدمات اوري او سیول جج دا دیوانی مقدمات اوري.
ایډوکیټ هدایت وزیر د دیوانی مقدمو هواروونکو عدالت او د هغه د جج د واک په اړه وایي
چې هر دیوانی مسله چې وي چې په هغه کې د ځمکه د پیسو د دې لندن وی د پولیس کیس نوی نو آغا سیول عدالتونو ته راځي. نو بیا په سیول کې دننه خپل اختیاراتي چې درې درجه سیول عدالتونه دي او هغه کې سیول جا کورټ کلاس 1 کلاس 2 او کلاس 3 آغا بیا په پیسو پورې ده چې څومره څومره پیسو والا کیس وي هغه کم کم عدالت ته ځي. نو هغه نه چې کومه فیصله وشي نو بیا د هغه اپیل کول چې وي د ډیسټریکټ جج اختیار ډیسټریکټ جج ته به اپیل
کې. لا ایډوکیټ هدایت وزیر څخه مې وپوښتل چې په فوجداري مقدمو یعنی هغو مقدمو چې له جرمونو سره تړلې وي نو د هغه د پرمخ وړلو واک له کوم عدالت او جج سره وي. د په دې اړه وویل
هغه کې د مجسټریټ درې قسمونه دي، مطلب مجسټریټ کلاس 1 کلاس 2 او کلاس 3. نو دا درې د مجسټریټ چې کم پاورز دي چې څومره د سزا ورکولو اختیار دی چې تر درو کالو پورې سزا وي په کم کیس کې داسې یو جرم شوی وي د هغه اختیار چې دی هغه د مجسټریټ سره وي. کنه په درې کاله شور واوړي نو تر څلورو کالو پورې بیا د سیکشن 30 مجسټریټ ته هم دا پاور ورکولای شي. خو د دې نه بره چې سزا یې په کې داسې جرم شوی وي لکه د مرګ سزا شوه، د قتل سزا شوله، یا د زنا ول کیسونه شول، داسې کیسونه چې دا بیا سیشن کورټ ته درېږي او بیا د سیشن سره لاندې اډیشنل سیشن ججز وي چې هغه ته بیا د خپل خپل کار حواله کیږي. مطلب دا دی چې هغه کم ورک لوډ وي څومره کار وي هغه بیا په اډیشنل سیشن ججز باندې چې څومره زیله غاټه وي څومره کار پکې زیات وي نو د هغه مطابق اډیشنل سیشن ججز وي ورسره.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای په هر ضلع کې د عدالتي کاروایی مشري یا پر هغه نظر ساتل د ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج کار وی.
د ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ټول یو ضلع ته هډ ورته ویلای شي. دا ټوټل سپروایز کوي په تحصیل لیول باندې هم او په ضلع لیول باندې چې څومره ماته عدالتونه دي داس د نگرانی کوي. نو د لاندې بیا مطلب د ضلع چې کم تعداد دی د خلکو کم آبادی ده د کیس تعداد دی هغې په مطابق باندې بیا دوی اډیشنل سیشن ججز هم ولګوي. بیا مخته داسې لاندې مزید چې کم درېمه کیټګری د سیول کورټ په هغې کې هم د هغې په مطابق لګوي. نو په ضلع کې دغه درې کیټګری د سیول کورټ شو
د ځینو سیمو په عدالتونو کې د قاضي په نامه هم یو د وجود لري. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر د دې ودې او واک په اړه وایي
دا خو داسې کار دی چې جج ورته وایي په دن سبا جګم پاکستان کې موجوده کې قانون دی که نه دا جج وي که نه او په دې سواد کې په دې ځینو سیمو کې هلته علاقه قاضي ورته وایي جوډیشل مجسټریټ اوبلیک دی ورته ولی کی علاقه قاضی او د دوی چې کم دا دی رول د دوی اختیار د دوی دایره کار تقریبا هماغه یی لکه کم یو جج وی. ګوره قانون خو هغه چې کم دا د انګریز قانون دی چې نن 230 کاله زوړ قانون دی نو د پاکستان ملک په قانون باندې چلیږي.
په پاکستان کې یو شمیر ځانګړي عدالتونه هم شته چې په خپلو ځانګړو برخو کې رامنځته کېدونکې مسلې هواروي. د ایډوکیټ هدایت وزیر څخه مې وپوښتل چې دا عدالتونه د ضلعو پر سطح هم کار کوي او که څنګه. ده وویل چې داسې عدالتونه په ټولو سیمو کې ځانګړي وجود نه لري خو د ده په وینا په ځینو سیمو کې واک د نورو عدالتونو ججانو ته ورکړل شوی وي.
سپیشل کورس واضح خپل بلډینګ خو اکثر نه لري ځکه چې کم سیشن کورس سره کم پاور وي نو هغې ته یې د سپیشل عدالتونو لکه مثال په سپیشل عدالتونو کې زموږ سره د سایبر کرایم عدالت راغی چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا یا په سایبر سپیس باندې څومره جرایم کېږي د هغې چې کم پاورز وي نو هغې دپاره لکه په اسلام آباد کې ځان ته سپیشل کورٹ وي سایبر کرایم کورٹ وي او دلته هغه پاور هم د سیشن کورس سره وي نو چې هغه کیس راشي نو بیا د سیشن کورس سره وي دینه علاوه د جوینایل کورس یا د بچو سره چې کم جرایم کېږي چې د اتلسو کلونه کم یو کس په یو جرم کې شامل وي نو د هغې دپاره سپیشل د بچو عدالتونه دي چې هغه ته چایلډ پروټیکشن کورٹ هم وایي یا جوینایل عدالتونه هم ورته وایي دینه علاوه لکه فیملی کورٹ شول چې کم د کورنۍ دننه د خپل ښځې او د خاوند ترمنځ د هغوی د بچو د نکاح او د طلاق ول کې سنوي نو د هغې بیا بل عدالتونه دي فیملی کورٹ هغه ته وایي البته په دا غچ کم دی لکه اوس کنزیومر پروټیکشن کورٹ چې دی دا غي پاور هم دلته غته ور کړی دی سیشن عدالتونه ځکه چې دا غي چې کم پاور دی کنه هغه یو شای دی نو دلته دوی سره اکثر بلډینګونه نه وی یا مثال کیسونه کم راځي نو هغه د پر بیا دوی بیل دغه نشي جوړولای البته پاور ور کړی دی سیشن کورٹ چې کمی اډیشنل سیشن ججز چې کمی دا غي سره د سپیشل عدالتونو پاورز وی
که څه هم په هر ضلعه کې عدالتونه سته خو بیا هم خلک شکایت کوي چې دوی ته پر وخت انصاف نه ورکول کیږي له ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې آیا قانون عدالتونو ته داسې څه وخت ټاکلی دی کنه چې یو مقدمه به په څومره وخت کې پای ته رسوي هغه وویل
قانون کې خو پالیسی راځي موږ هر کال موږ پاکستان په قانون مطابق هر کال موږ جوډیشل پالیسی راځي نو هر کال په دې باندې مختلف قسم رولز هم ضابطې هم جوړېږي چې ریول مقدمه چې دي د دغو حد بلکې په ډېر راځي کرایداري په معاملاتو کې کثرات وډېر شي چې عدالت به په دې سیول عدالت به د دې مرکې په ور بچ کې شپږ میاشتې ځینې د دې نتیجه نه کوي لیکن هغه له بده مرغه چې دلته نور نظام دارنګه ورته جوړ دی چې هغه د شپږو میاشتو فیصله کوم چې قانون کې لیکلی دی چې په شپږ میاشت کې اوسي هغه څلور کاله پنځه کاله وخت سره کوټ پورې ته رسېږي نو بد مرغانه وخت خو موجود دی قانون خو موجود دی خو په هغه قانون باندې عمل درآمد نه کیږي دغه عمل درآمد نه له وجه سره کیسونه بیخي ډېر زیات وخت واخلي هلته ناست
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د دیوانی مقدمو په هوار کې چې کوم ځند راځي د هغه ځینې تخنیکی وجوهات هم وي
دا خوص دا کم چې دیوانی کې سنوي د زمکو د پیسو کې سنوي نو هغه اکثر ټیم ډیر اخلي ځکه چې دا د پروسیجر چې کم دی طرز عمل یې لږ ډیر ټیکنیکل دی نو دا ټیکنیکلټیز د وجه اکثر وزن دیږي
د په وینا په فوجداري مقدمو کې بیا د وسایلو کمی له کبله زیاتره وخت لومړی تحقیقات په هغه وخت کې سر ته نه رسیږي چې قانون ورته ټاکلی دی
چې کوم د پولیس کیسز دي چې چرته یو کس په جیل کې بندي وي نو په هغې کې ټایم فریم خو کم از کم شپږ میاشتې چې وي په هغې کې یو ټیم ورکړی شوی وي چې بس په دومره ټیم کې لکه پنځلس ورځې کې به پولیس خپل تفتیش مکمل کړي د هغې نه پس پولیس باوند دی چې دی به ډایرکټ چې کوم دی خپل مکمل د کیس فایل چې دی هغه به د ډی پی پي یا ډسټرکټ پبلک پروسیکیوټر دفتر کې جمع کړي او ټرایل به شروع کړي خو دلته چونکې پولیس سره هم دومره هغه انسانی قوت وسایل نشته کیسونه اکثر موږ وینو چې تفتیش یې په میاشتو روان وي ډېر کیسونه داسې دي شپږ میاشتو به صرف په تفتیش کې ولګي څلور میاشتو پکې ولګي البته قانون څوارلس ورځې یا میکزیمم یوه میاشت هم ورکړي د تفتیش نو دا ورکلوډ ډېر زیات دی ججان کم دی
د پاکستان آئین او قانون له مخې هر وګړی د ظلم او بې انصافۍ خلاف عدالت ته د تګ حق لري ل ایډوکیټ ساجد ترین څخه مې وپوښتل چې که یو کس چیرې د ضلع پرسته له عدالتي پریکړې مطمئن نه وي نو له هغه سره بیا څه قانوني لاره پاتېږي هغه وویل
نو د دې بیا به اپیلیټ فورم دی د اپیل عدالت چې دی هغه اورنۍ د سیشن کورٹ سپس بیا های کورٹ دی هغه بیا فرسٹ اپیل چې دی هغه هلته کیږي اولنۍ اپیل چې دی او بیا دا غیر فرست دی بیا سپریم کورٹ دی هغه زموږ های کورٹ دی سپریم کورٹ دی او سپریم د های کورٹ د هرې فیصلې خلاف چې دی
هغه بیا ولس چې دی هغه سپریم کورټ ته رجوع کولی شي. سپریم کورټ ته شي دلته بیا لږ په دې کې فرق شته چې کوم قانون شهادت چې کله عدد کې سونه دي اسلامي لازم دلته پس څه شکونه کې موجود دي چې عدد لا کې نو د هغه اپیل چې دی هغه د سیشن کورټ بس هغه فیډرل شوی کورټ ته کیږي. دا نور ټرایل چې دی هغه های کورټ ته ځي او د های کورټ بس بیا هغه سپریم کورټ ته ځي.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د ځلي عدالتونو او په هغوی کې د ججانو او مقدمو د څرنګوالي په اړه واوریدل. په راتلونکو خبرونه کې به د صوبې او مرکز پر سطح د موجودو عدالتونو په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. قانوني لارې خبرونه مو واوریده او اوس هم تاسو پام د مشال ریډیو بلی اونیزي خبرونه د رڼا پر لور تر ګرځوم. د دې خبرونه قربانه انسا اجمل ده. نو د هم تاسو او د هم د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د رڼا پر لور.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خپرونه کې د نهم او لسم کلاس کلنی امتحانونو په اړه لجینکو زده کوونکو سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ له استادانو او پوهانو بوورې چې هغه د کورونا وبا پر مهال د امتحانونو اغستو په اړه سوایي. اوریدونکو د جولای په لسمه د لسم کلاس لومړنۍ پرچه وشوه. د امتحان بعد اگست په سلورمه ختمیږي. نن هم کلاس لومړنۍ پرچه به بیا د جولای په وشتمه وي. اوریدونکو دا اصل زنو زده کوونکو ویل چې باید امتحانونه دې رستو کړل شي ځکه چې د کورونا وبا پر مهال یې زده کړې سمې نه وي شوې او د نمبرو کمو راتللو په صورت کې به په ښه کالجونو کې له داخلو پاتې شي. خو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي وو چې امتحان نور نشي رستو کولی. په پیښور کې یو زده کوونکی مریم خان وایي چې د کورونا وبا پر مهال یې په انټرنیټ او په کور کې استاد سره د امتحان تیاری وکړه خو په سکول کې د کلاسونو ناغستو له وجې دا ځل د نمبرو په اړه اندېښمنه ده.
چې څنګه مخکې ورکه مونږ خپل پیپر نه مخکې لګه څنګه 10 کې څنګه 9 کې هغه مینټلی بنده ډېر سټیسفای چې یو خو زه ما څه کور دی او زه خو پیپر پولیشن وی دی ګرانه کړم هغه شان زه نه یم ټول داسې جنه کې زما چې کوم فرینډس دی هر یو اوم دا سوچته بهشکه هغه سکول کې په مونږ اوم اخ کا هر څه کور کړو دوباره دوباره هغه چټیانې هغه ګیپ هغه دا شو غره چې هغه سره هغه موټیویشن وندي انسان کې کنه او ته کمزور سره سکول ته ځي او رازکار یادې او مطلب هغه فیلینګ دی زل نشته هغه شان ایون زمو تیاری دم پورا خو لکه مو مینټلی هغه یا رکیو چې ها سب اردو سبجیکٹ پکی نشتا اس میں پکم سبجیکٹ پر بیس پر جزمون مارکس چوڑے دو اگر سبجیکٹس پکی نشتا سب کی
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو سره غړو د جولای په 9 ویلي وو چې حکومت د میټریک او د 12م امتحانونو په پیلولو سره د شاوخه 15 میلیونه زده کوونکو راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي دي. د مسلم لیگ نواز ټلې احسن اقبال خواجه صاد رفیق د پیپلز پارټي راجا پرویز اشرف او د اپوزیشن ګوندونو نورو غړو په خپلو ویناو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې زده کوونکو امتحانونو ته تیاری نه ده کړی نو امتحانونه دې تر یوې نیمې یا دوه میاشتو پورې اوسنډبل شي. خو د دې په جواب کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په ټویټر ولیکل چې د امتحانونو په ځنډولو سره ولې هغه زده کوونکو ته سزا ورکړي چا چې پوره تیاری کړې ده. په سوابې کې د لسم کلاس زده کوونکي مشال خان وایي چې د امتحانونو رست کېدو له وجې ورته د تیاری وخت ډیر ملاو شو. مشال خان د فزیکس تر پرچې رستو مشال ریډیو ته ویل چې دا ځل بدوی په لازمي مضمونونو کې نه بلکې یوازې په انتخاب شوو یا الیکټیو مضمونونو کې امتحان نه ورکوي.
او دی زل لک زم گ 1 ایئر سیشن مون لڈیر ایکسٹرا ٹائم را کڑو مون تا ایکسٹرا ٹائم ملاو شی اون پاگی کم گڈی رزیا تا خر سٹڈی کرے پر 10th کی مون گ صرف اسلامیات پیپر ور کڑو او بیا بس نور پیپرز کینسل شو دی زل مون گ صرف سائنس سبجیکٹس کی پیپرز ور کو پ کیمسٹری بایو فزکس او میتھس کی او نور سبجیکٹس کی نشتا اغم گ ویل ٹولر سم گ اگے اگے رات پورا سکڑی دی او بس گورنمنٹ سائیڈ نے رات بس دا کینسل کڑو
د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود چې کله د جولای په سلورما اعلان وکړ چې د نهم نه تر دولسم جمعه به امتحانونه نور نه ځنډول کیږي نو د ملک په مختلفو برخو کې زده کوونکو د حکومت د دې پریکړې خلاف مظاهره هم وکړې. دوی ویل چې د کورونا او د ناقصه آنلاین کلاسونو له وجې زده کړې په سمه توګه نه دي شوې نو حکومت د امتحانونه وځنډوي چې دا رنګ دوی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د نهم کلاس زده کوونکي شاندانه بیا وایي حکومت ویلي چې د انتخاب شوو مضمونونو یا الیکټیو سبجیکټس په بنیاد به زده کوونکو ته د لازمي مضمونونو نمبرې بغیر د امتحان اخیستو ورکول کیږي. هغې زیاته کړه باید حکومت په لازمي مضمونونو کې امتحان اخیستی وي او یا یې ترې دا لرې کړې وي نو د زده کوونکو ویاره به دومره نه وه.
زیادہ گران ہے چی اغید آرٹس والے سٹوڈنٹس نے ڈیر زیاد مارکس گین کی آرٹس والے الیکٹیو سبجیکٹس چکم دین واغ خو دومر گران نری او دی سائنس والے سٹوڈنٹس چکم الیکٹیو سبجیکٹس دین واغ خو ڈیر زیاد ٹف دی اوغا میجورٹی سٹوڈنٹس لاغ سبجیکٹس نہ ورزی نو د دی وچکم نور سبجیکٹس سو پاک سٹڈی اسلامیات اردو انگلش نو دی واغی کی مارکس گین کر دا طریقہ ز کا سمجھنے چ گورنمنٹ دام ویلی دی چی پدی کی ردی سومر مارکس را لیل نو اغه بول منگا پاری نور سبجیکٹس کے لگو اسلامیات پاک سٹڈی انگلش اردو پاغ سبجیکٹس کے بول منگا د دی مارکس لگو نو دا سبجیکٹس کو ڈیر زیاد ٹف دی نو کدی کی ردی کم مارکس را لیل نو اغه کی بم بیا ردی کم لگی.
اور ادن کو تاسو تخ پرونه په خپل موبایل ټلیفونونو کې د اپلیکیشن لاله هم اوریدل شي دا غي طریقه ساده ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اور ادن کو درنا پلور خبرونا تاستا وڑان دکھاو. نن پخ پرونه کې د نهم او لسم کلاس ته امتحانونو پڑا لجنکو ستکمون کو سره خبری کاو. فاروقزو کې استاد شاکر اورگزی مشال ریډیو ته ویل کئ امتحانونه نور ځنډول شوي وي نو ورسره به تعلیم ته نورم زیان رسېدلی وي. هغه وایي الیکټیو یا انتخاب شوي مضمونونه زده کوونکي په خپله خوښه اخلي او په دې کې به ورته امتحان د لازمي هغې په نسبت اسانه وي.
د کرونا د وجې نه کلاسز ډېر متاثره شوي دي، سټوډنټ هم متاثره شوي دي. هغوی هغسې ریګولر کلاسونه نه دي شوي خو هغه ازله داسې وه چې حکومت دا سوچ کړی دی چې مخکې به کوم د کلاسز کوم ټایم وو هغه به داسې وه چې مارچ کې به د نهمو د لسم امتحان و او بیا اپریل کې به د یولسم دولسم. نو هغوی دا امتحان لیټ کو نو جولای ته راورسېدو ماشومانو ته یو لږ نور ټایم هم ملاو شو. داسې نه دي شوي چې مکمل هغه چې کوم د دې وخت ضایع شوی دی یا د دوی کوم هغه د کرونا چې کوم دباو هغه پرشر کې چې هغوی کوم کلاسونه اخیستي دي الټرنیټ سیسټم کلاسونه به اخیستو، مطلب دا چې یوه ورځ به د هغوی کلاس وو، یوه ورځ به یعنی داسې ترتیب چلېدو چې دا سټوډنټ چې کوم دا به مو هب دغه باندې چلولو، یعنی نیم سټوډنټان به یوه ورځ کلاس اخیستو نیم به بله ورځ باندې اخیستو، کوم چې ایس او پیز حکومت جاري کړي وو. خو بهرحال بیا هم پوره کوشش شوی دی چې ماشومانو ته پوره کلاسز واخیستی شي.
په پاکستان کې په ځینې کالجونو کې د ټیسټونو په ځینو کې د میټریک نمبرو ته په کتو د میرټ لیست په بنیاد داخلي ورکول کیږي. مریم خان وایي چې تیر کال په یولسم کلاس کې زیاتره داخلي اغستونکو د خپلې خوښې کالجونو کې داخلي ونه کړې شوې ځکه چې د کورونا وبا له وجې زده کړې متاثره شوې وې او سمې نمبر یې وانه غستل شوې. هغه وایي باید دا ځل د میرټ لیست ختم کړل شي او د ټیسټ په بنیاد داخلي ورکړل شي.
او پلس 15 ایکسٹرا مارکس او نو ډېر ډېر مارکس پای کې به ډېر سټوډنټو چې یې بخ ډېر محنت کړو هغه نه وي د مارکس ملاونو شو یې 9 په بیس مارکس واغستو. نو زه هم چې دې ځل دې کم از کم میرټ لیست والا زما پوینټ آف ویو دا چې زه هم چې میرټ لیست په بیس دې ځل اډمیشنز نه ورکړي کې دې چې دې کې څه سټوډنټس دا سي چې هغه ډېر زیات مهنت کړي څه انټرویو څه وایوا څه ا ټایپ کول شي کنه مطلب څه کوېشن دې راغی ر سبجیکټ ریلیټډ کړي
شاکر اورگزی بیا وای چې په قبایلی ضلعو کې د زیاتره زده کوونکو زده کړې د انټرنیټ نه لرلو له وجې خرابې شوې دي. هغه وایي چې باید د کورونا وبا له وجې کالجونه خپل میرټونه کم کړي او په اسانۍ سره زده کوونکو ته داخلي ورکړي.
تیر ځل بډونو یې فیصله کړې وه چې 3% یو اضافي نمبر یې سټوډنټانو ته ورکړي وو چې کوم لسم سټوډنټانو چې هغوی اگزام ونه شو نو داسې لږ یو ریلیف د سټوډنټانو ته ورکول پکار دي چې یاره داسې کورونا صورتحال تیر شوی دی او دوی آلریډي یو ذهني تناو سره مخ دي نو دوی ته پوره پوره ریلیف ورکول پکار دي. د دوی چې کوم میرټ دی هغه کې دوی سره پوره گزاره کول پکار دي ولې چې د دې کورونا وبا چې کوم دی کلاسز کې خود ماشومانو څخه قصور نه وو دا خو یو عالمي وبا وه نو هغه سره دوی مخ شي وو یا زمونږ چې کوم وګدار دي چې حکومت فیصله کوي هغه فیصله د وجه دوی مستقبل ته څه نقصان ورسوي.
په پاکستان کې د کورونا وبا د سر ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر سکولونو کالجونو ته هدایت ورکړي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر ته پکتو دي امتحانونه واخلي. دا چې د امتحان په وخت کې د کورونا وبا لپاره په احتیاطي لارښوونو عمل کیږي او کنه. مشال خان وایي چې د دوی په حال کې د ایس او پیز پوره خیال ساتل کیږي خو باید دا کار په نورو تعلیمي ادارو کې هم عملي شي.
هالس کې خودي زلوس ایس او پیز فالو کی نور کله هولګه دونه پروا بنو چې او اوس ایس او پیز فالو کی نو لکه ډیر احتیاط کی چې لاس پنه ملاوه او لکچرز لکچرز ډیسټنس کی پکې سټوډنټس تم لکه راغی چې دا بنه کوي دا نه کوي.
د تعلیمي چارو په عمر اورگزی بیا وای چې حکومت د لسم او دولسم زده کوونکو ته مخکې په کالجونو کې د داخلو لپاره د اسانتیاو ورکولو ویلي دي خو دې لړکی یو سمه پالیسی لا تر اوسه نه ده اعلان کړې. نوموړی وای باید حکومت په وخت په دې اړه اقدامات وکړي.
خبر دا چې مونږ په دې ټول انټایر اکیډمیک ایئر کې مشمانو ته زده کړې ورنکې او تیر کال چې کوم پینډمیک راغلو په 2020 کې هغه وخت کې دا و چې کم از کم او وینټر بریک راغلو وینټر بریک کې سکولونه بندو چې څنګه کولاو شو نو بیا دې مشمان پروموټ کو هغه تکي مشمانو ته زده کړې خیلې شوې یعنی سبق کې خیال کړو ورته خو په دې کال کې تقریبا ټول کال تقریبا داسې وایي چې سکولونه بند دي خو مسله دا ده چې تا ماشوم ته څه خیلي دي که څه دې نه خیلي او ماشوم نه ته چې اگزام اخلي نو آیا ماشوم څه زده کړي هم دي که نه دي زده کړي خو هغه د پر د دې څه پراپر سټریټجي نشته خو اوس چې کوم د اگزام میټرک او ایف ایس سی ولا اگزام اخستل کړيږي دا وایي چې موږ ماشومانو سره ریلیکسیشن کوو. ریلیکسیشن ان ټرمز آف واټ هغه څه پراپر دا وایي چې پته نشته چې څنګه ریلیکسیشن مې دي ته خپله دا پته نشته یعنی ډپارټمنټ ته دا پته نشته منسټری ته دا پته نشته. اوس دا وایي چې زیاتره ماشومانو ته موږ آنلاین سبق یې خیل دي خو دا چې کوم فزیکل سبق وي ماشوم ته وخیل یا په کوم آنلاین هغه کې اسمان زمکه فرق وي.
د خبر پښتونخوا د تعلیم محکمې او د دې صوبې د تعلیم وزیر شارام خان ترکه سره مو د زده کوونکو د دې مشکلاتو په اړه د خبرو هڅې وکړې خو هغه زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته شارام خان د جولای په 10 په ټویټر لیکلی وو چې د امتحان فشار عادي خبره ده دا وخت بم تیر شي او باید له احتیاط کار واغستل شي. نوموړي زده کوونکو ته دا هم ویل چې دا ټول ارسه د غي د خراتلونکو لپاره کړې دي او په مستقبل کې به دا منندوی وي. او ریدونکو دا وا د دیونه درنا په لور خبرونه تر راتلونکو بل خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. دوخته پامان